Oui.
راپورونه وایي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان ورسته له هغه وژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلې، خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت یې نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده، او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 اوښتی، او په دې ترڅ کې پرون د 814 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو، او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
پینځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث ته موز اسدالله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبریای، طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابلل دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ، او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړي ستاسو شپه دې په خیر وي، او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم، او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله، او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي، او سرتیری او دغه نظام ټول رنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په هغه شرایطو ته په کتو وګورو، له نیکه مرغه څومره چې توقع کېدله او یا څومره چې توقع کېدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوت او دومره وینه ندی توی شوی، جنگونه ندی شوی، او دومره خلق و تتاوانونه ندی رفیدلی. تقریبا بیا هم خلق اغا خپل روزمره جوان تا تری وحد پور ادامه ورکوی. دی بیلگی پا توگا پا دوازره و تلورم کال که امریکی که مگوتاسه و گرو هریکن کاترینا پا لویزیانا که امدغسه لوت وشو، غلاوه وشو، پولیس و غلاوه وکی، یعنی دا تقریبا دی انسان لطبیعت سره یو ترلی حقیقت دی. لیکن لنیک مرغا بیا هم با وجود دی چی پا وی دگر که او پا نور و ساهو که مشکلات موجود دی، لیکن دومره دیر مشکلات موجود ندی. نو دماغ اگ با پا طالبانو دغوی چی زر تر زر دی داخلی وزارت فعال کی، او حوزه دی کابل فعالی کی، مشری دی داخلی وزارت دی دفتن واخلی، د کابل امنیت دی واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دای و تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت ده چې حتی طالبان با پا دوحه که هم ور بانده نپیگی. تاسه واوریدل چه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو دره کسی ده شورا جوره کرده چه پر شمول دیده ده انجینر صاحب حکمتیار او دکتر صاحب عبدالله عبدالله پا گدون با دوی خبره کوی پیو انتقالی یا سرپرست حکومت بانده چی مسئولانه توگه دغا حکومت او واگی طالبانو توست باری. نو فعلا دی وقت نمخ که خبره ده چی موگه ووایو زکه ده هر چه هر لحظه پا بدلیدو دی، او هر دول معلومات چی موگه اوست لاسه که ده چی چی با و روست اغا بدل شی. نو فعلا خبر روانه دی.
بله وردک سیب، تاسو دغه دلویدزو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصره او مقاله هم حتما لولی ګوره او وینه چې ویل کیږي دا مهال په لویدیز کې په امریکا کې. پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت نه پیژندل سي، په خاطر دی امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوي. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید خارونو ته ننه نوزي تر هغې پورې چې د سولې مسائل ندی حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو دولونو باندې اتا دقیقین مخ که دی سول پروسه سبوتاش کرده، یعنی که اتا که موگه اقا دی دوازره و چواله سم کال دیده دی لمره دوره انتخابات و تولار شو دی دوازره دی طالبان سر لیدن کتنه در لوده، یو زل پی اماراتو که او یو زل پی سعودی که، او پریکړه پمده شوی و چې ده د طالبانو نه غوښتي و چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوی وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت او حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې د موګوتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینی خیر خبر خو ډیر وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنگ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگند شی چه آیا تومره صداقت باید در لو در سول پروسه تا، خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیمم صلاحیت نده در لو دلی، او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وې دوه درې ورځې د مخه کتاف ده واوره و، زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کی، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې معنا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورته صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست وبالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم رازو طالبانو ور باندې غخ کرده و دوازر و سوالسم که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که، لیکن ده ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودله، ام دقیقه په دویم ځل که چیرته انتخابات مثال ده خبر رښتینی انتخابات و در غلی پکه نوه شوه، بیاده ولی قدرت ووه شده دید اگه طول کمپاین په دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو در سهمی ولی ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د سر محکمه صلاحیتونه تر پختن لاندرا و، نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پی او بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوت دومره و پرسواله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوریده کابینه سرپرست پاتش وله، تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولد کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لامریکین ای و تنکی جنه نشی که ولی
ډیر مننه ورجو پروګرام سره بل میلم هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم، موږ خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې و، خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي. طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړی ده، دوی ته مو سپارښتنه چې دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردګ صاحب خبرې واورې، رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویل چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې دغه حلقې د معاصرین ونه شو کولای چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو، هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلم. دغه خبره صحیح ده، یعنی د طالبانو د هیئت د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بین د شپې دوی سره یو کتل او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتان چې انتخابات شو لاره. اما متاسفانه د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چوب شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یا شي د منلو ور نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیل بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي. د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستی او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې خځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام رامنځته کوي، ټول شموله اسلامي نظام. فکر نکوه یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونه درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا، لکه ماليزیا، لکه کوم هیواد اسلامي، لکه ترکیه مثلا، دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. وګوره چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي، یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته. په اسلام کې هم مشکلات شته دی، په دې چې ګورئ مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی، نو مذهب د چیش د پاره دی
خو هغه خو بیل بحث دی نادم سے بغه باندې باندې لګي گو چې څه بل خواته بحث لا بو نزور پام دی خبرې کو چې دوی وس اسلامي نظام اعلان یا د امارات کلمه ور سره نه راولي، ځکه امارات یو څه بار لري ممکن، ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی را سرګند شوی. اما که اسلامي نظام اعلانې فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت خو لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري.
خو او که چیرې اسلامي نظام تعریف نه لري او هغه امارات به منتها نوم به اسلامي امارات دي کرنه به هغه، نو دلته بیا خلک پوهېږي. اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهېږي چې دوی ته دوی هدف څه شی دی. دلته باید چې د بیان آزادي ده، دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کېږي، اما ځینې ځایونو ته شاید دوی پریم نږدي. خو ډېر مشکلات شته دی تر اوسه، خو د دوی هغه فیصله عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس د چوکات پوه شي چې دوی څه کوي. بعد هغه به د دنیا اساسیتونه به راپورته شي او پورته چې دوی څه کوي. تر اوسه دوی اعلان کړی نه دي چې دوی څه وکړي. او دوی خو انتقالي دولت ته هم داسې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي. ډاکټر خلیلزاد او نور د روسیې نماینده او د ټول ناسي په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني. او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکړي، او دا خو مشروعیت نه لري، د زور د لارې قدرت رسیدل بیا مشروعیت نشته. دوی باید مشروعیت حاصل کړي، یا لویه جرګه دایر کړي، یا مثلا انتخابات ترسره کړي، یو شی باید وشي. غیر دغه خو مشروعیت نشته. په دې چې اشرف غنی خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان دلته باید بله. او ډیره مننه سلامات اوسې ورداک صاحب. تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
خا تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کال باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفی مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري، او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی. او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامي مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیر زیات کارپانګی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورولې دي په سوشل میډیا کې هم ځورولې دي، او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سید د ارګ انزورونه هم خبره شو چې دوی په بیرغ راټیټوي.
امغه ترازمه، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ ده، د اسلامی سمبولونه د طالبان ول بیرغ نه دلته ډیر زیات دی. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی، او دوی به ډیره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډیر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټوله دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټوله دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډله وي او ټول له ملایانو نه جوړه وي، دا به بل اړخ د
مشروعیت. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړئ، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د نماز یونسی د حیثیت دی د یو هیواد. او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره، مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یونیسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو لپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برق بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر اوسه د ازادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملاتو ساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان خلص نه نوي اشر نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به سلا اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو یا بل خوا به وته، یعنی په زور خلک نه مني دا مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید بسلام جامع اصلاح.
او نادم صاحب لاندو کې کراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلي خلکو ته اطمینان ورکړي، اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او دا چې تاسو خپل اختیار لري، موږ په صفقه راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه کې دوی مختلار شي، او خلق خلق بم د خلق تایید ور وګری او کچیر دوی بیا هغه ناکام تجربه تکرار کی دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نام نی راځي او او د دنیا ملاتړم جوړ سرني
ډیره ډیره مننه سلامات حسین ادم سیم دې ونی بس همدلته پایت ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیب ته په د خبرونه کې مایکس